السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، ام پایل د سات په خبرونو کوو. سبا دوشنبه د افغانستان په تباند شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او ولایتونو او دغه راز د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستانه دغه ناروغي ورکه شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. سږ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار کې دي. د ګوزن یا پولیو وایروس د انسان پر عصبي سیستم حمله کوي او د هغوی د مرګ یا فلج سبب کیږي. دا وایروس په اوبو او خوراکي موادو کې له یو ماشومه بل ته خپرېدلی شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره و چاوي اټکل کېږي چې په 2040 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړوي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبې خبره کړې ویلي، دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2040 میلادي کال کې به 1.4 میلیونه نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی. د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستانه کړی شوو افغانانو شمېر نږدې 15,000 تنو ته رسیدلی دی. د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل د عراق په شمال کې له پنجشنبه رئیس دولس ترکی سرتیری د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د ترکیه پوځ د پی کی کی پر اهدافو هوایي حملې کړې او د دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوال د شنبه په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د وزارت په وینا نور افراطي وسلوال د جمعې په ورځ وژل شوي. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې په 1940 کال کې د ترکیې د حکومت په وړاندې وسله واخیسته. ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو په مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې ډېره دي هوایي حملې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې وایي تهران په تجارتي کښتۍ او د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثي یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبری آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د په وینا د دوی اعمال د دوی خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون په وینا د یمن حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کښتیو د څه باندې 100 بی پیلوټ الوتکو او میزایلو په ذریعه حملې کړې دي. د پینټاګون په وینا دغه حمله په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره شوې دي. اسرائیل په غزه کې سخت دریځ حماس ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي. سپینې ماڼۍ تیرې جمعې په ورځ د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خبر کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې، میزایل او د تکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي. هغه ډله چې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترانګې د جنوب په رفح کې په یوه هدفي هوایي برید کې ووژل شو. د اسرائیل هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې ویلي التراش په غزې ترانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره مهمات قاچاقول. ازادي رادیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوی د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. ډیر خلک روان ژمی ته هم ورخته دي.
ژمی ته هیڅ نه بوټهشته، نه ورشته، نه یچشته، نه بچشته.
سبا د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي کمپاین د ګوزت ضد ناروغي د واکسین کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان افغانستان ته د نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د خپرېدو خطر هم زیات شوی. په دې اړه به د پولیو د واکسین له یو متخصص د واکسین د کمپاین له یو متخصص سره خبرې وکړو. په خوست کې د هغو سیمو خلک خوښ دي چې ګرځنده روغتیایي ټیمونه د درملنې لپاره ورځي.
شکر ناروغي لرله، دوه مریضان راوته رستلي دي، ایمون سره یې ښه کومک وکړو چې مریضان هغه یې وکړته دوي.
دا به هم واورئ چې په غزني کې لا هم د ځوانانو لخوا د پښو په نکریزو د پښو سره کولو دود اوس هم دی.
درد لري او ګرمي لري، لکه اور دی، سوځي سوځي. هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي، خدای گزارم نه کوي. چې ماځي
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له حاله مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ اونیس پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک اوبه روغتیا او ښوونیزې اسانتیاوې د دې کال په لومړیتوبونو کې دي. اوچا کډوالۍ، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغو ننګونو بللې دي چې بشري اړتیاوې ډېرې کړې دي. نو جزئیات دې امید زهیر مل پرپور کوي.
په 2040 کال کې د افغانستان بشري اړتیاو ته د رسیدو پلان، دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر جوړ کړی پکې راغلی. په 2040 کال کې 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې په دوی کې 18.3 میلیونه وګړي لومړیتوب کې دي. اوچا په 2040 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو، د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوس مهال د 4 لسیزو جګړو، فقر، اقلیمي بحران او په عمومي ژوند کې د ښځو د مشارکت پر وړاندې د خنډونو جوړولو له بدو پایلو سره لاس او ګرېوان دی. پر راپور کې زیاته شوې د 2020 کال په اګست کې رامنځته شوې سیاسي بدلون په خارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي، او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه دي، د ښځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز له امله لا زیاتو ننګونو سره مخ شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو ښځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د ښځو پر وړاندې دوامداره محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي مخه نیولې، او تر څنګ د نړیوالې ټولنې په ښکېلتیا او د مرستو رسوونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بې ځایه کېدل، د کډوالو راستنېدنه، اقلیمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لویې ننګونې بللې چې په دې هېواد کې بشري اړتیاوې ډېرې کړې خو اغېزمنو ته لاسرسی محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې، خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بې ځایه شویو، اقلیمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار، له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیاو او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. اوچا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې، خو د ستونزو د دایمي حل لپاره د غیر نظامي بنسټونو جوړول او پښو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچیان دي تمره و گولا نه پیدا کړه. اته بازار کې دا وسالو گنجو شوم، بازار کې خصوم، یعنی په کور کې لاس نه پاره.
او چا داسې مال په 2040 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشري مرستو پر سوالو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمیر نور مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپل مرستې کمی کړي او یا هم خپل فعالیت درولای.
و امریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2040 کال کې چې ورته یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. سبا د افغانستان په 21 ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې روان کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په وروستیو کې ویلي چې له پاکستان نه د ایستل کېدونکو افغانانو او افغانستان ته له ستنېدو سره د په ماشومانو کې د پولیو د وایروس د خپرېدو خطر زیات دی. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام یو پخوانی همکار سید کمال شاه سید هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. سید صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
تاسو چې د افغانستان کې د پولیو ضد د پولیو د وایروس د کمپاین تنظیمول دغه کمپاین چې اوس په افغانستان کې سبا په 21 ولایتونو کې پیلېږي، البته روغتیا وزارت ویلي چې د افغانستان په ختیځو شاوخوا 40 ولسوالیو کې مخکې، یعنی له پرون راهیسې دغه کمپاین پیل شوی دی. دا کمپاین څومره تاسو مؤثر بولئ؟
ډېره مننه. زما پخوانۍ تجربې ته چې پخوا د پروګرام سره ما کار کړی و، د هغه په اساس زه ویلی شم چې د دې کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډېر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنېږي بېرته خپل هېواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هېوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوس هم کړېږي، ماشومان پرې اخته کېږي، پېښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډېر زیات دی، او په خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو بانډو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنېږي هغو ته هم خاص توجه وشي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او وایرس له ځان سره انتقال نه کړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنېږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایرس وي، یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغۍ وروستۍ کومې پېښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوي دي، یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي په دې دواړو هېوادونو کې، د هغو جینیټیک تړاو ته که وکتل سي نو له هغه داس بیخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوال روغتیا سازمان دا وینا چې خلک یا ماشومان له ګواښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده، ځکه وایرس د همدې دواړو هېوادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي، او د هغو خلکو له لارې انتقالېږي چې نه بل هېواد ته تګ کوي. نو په دې داسې حالاتو کې طبعا کله چې ډېر ماچار بېرته خپل هېواد ته راستنېږي نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال یې شته. او بله خبر ته موږ تاسې وګورو، په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې چې کومې دي، هغه د خیبر پښتونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بېرته راستنېږي طبعا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس د راوړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پیښو د ثبتېدو کې اوږد ځنډ. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تېرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، که ثبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهد چې پرله پسې په ننګرهار 2 ولسوالیو کې د پولیو مثبتې پیښې ثبت شوې، هغه هم د 1 میاشتې تقریبا یا د 2 میاشتو په موده کې. دغه زند علت څه دی چې دومره زند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروگرام دی په دې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د ناروغۍ د خپرېدو چانسونه ډېر وي. طبعا د پولیو ناروغي ویروس په دوبی کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي. دې ته های ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې وي. نو سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی په دې کې هوا یخه وي. په یخ هوا کې د پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو علت یې دا کېدای شي. دوه ملت یې هلته کمپاینونه ډېر زیات ترسره کېږي په افغانستان کې. موږ تاسې ګورو تقریبا هره میاشت کمپاین وي. او د دې تر څنګ نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس یو ډېر قوي سیستم لري. د هغه له لارې دوی ټولو سیمو ته لاسرسی لري. اوس په افغانستان کې لاسرسی ستونزه هم نشته. نو طبعا هلته به کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوي وي. خو بیا هم کله چې هلته وایرس ته پخوا نه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نشي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځه وړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي. او د دې تر څنګ کوم د آگاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغۍ له اضرارو خبر وي یا د واکسین له اهمیت پوه وي هغه د خپل ټولنیز مسؤلیت له مخې باید خپل کلو کې خپلو خپلوانو کې خپلو بانډو کې نور خلک هم خبر کړي. ځکه په افغانستان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه ده. هلته ډیری خلک له داسې شیانو زر نه خبرېږي. که څه هم هلته د دې لپاره برنامې شتون لري خو د لرو پرتو سیمو خلکو ته معلوماتو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی.
کور ودان سید کمال شاه سید چې مخکې د افغانستان کې د یونیسف له ادارې سره د پولیو د له منځه وړلو په پروګرام کې همکاري کوله. کور ودان چې په دې خپرونه کې مرا سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو سبا د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد ناروغي د واکسینو کمپاین پیلېږي. ویل کېږي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 10 میلیون ماشومانو ته چې له 5 کلونو کم عمر دي د پولیو واکسین ورکړل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
او سمې ونړیواله موضوع په غزې ترنګ کې د جګړې دوام پاړه د اندېښنو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د اسرائیل صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وای جو بایدن او بنیامین نتانیاهو د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نور پړاوونو بحث وکړ او په غزه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د شنبه په ورځ ټلیفوني خبرې وکړې. بایدن په دې با پرون کمپ ډیویډ ته تر روانې دوه مخکې خبرې لانو ته وویل
ما نن شنبه له نتانیاهو سره اوږدې خبرې وکړې. دا یو خصوصي مکالمه وه.
د رویټرز خبری ایجنسی د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبریالانو ته ویلي چې له نتانیاهو د اوربند غوښتنه نه ده کړې. د بایدن او نتانیاهو تر ټلیفوني خبرو وروسته سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغو رهبرانو په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو پر اهدافو او نورو پړاوونو هم په خپلو کې بحث وکړ. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي. خو دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوې نه دي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر بایدن له نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې په غزې تړانګه کې د بشري رضاکارانو په ګډون ملکیان باید په هر قیمت چې وي خوندي سي. د جرمني خبری آژانس د خبر لمخې د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼې کې راغلي دا مهمه ده چې ملکیان له هغو سیمو چې جګړه پکې روانه ده په خوندي ډول ووځي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن او نتنیاهو د ټولو پاتو یرغمل سوو کسانو د خوشې کېدو په باب خبرې کړې دي. د هغه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشې سول. بلخوا د اسرائیل پوځ پرونه وخت اعلان وکړ چې د غزې تړانګې په شمال کې خپل مځکني پوځي عملیات پراخ کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هګاری ویلي چې اسرائیلي ځواکونه په ګڼمیشتو سیمو کې په سختو وسلوالو نښتو بوخت دي. د هغه په وینا دغه ځواکونه د حماس افراطي ډلې د وسلوالو د سنګرونو پر لوري د مخکې تګ په حال کې دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه لیکي د طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د دوی منځوي حکومت چې نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی هڅه کوي چې په کور دننه خپل اقتصاد څنګه ورغوي. دغه امریکایي ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوسپنې فابریکې د شپې په مخام کار کوي چې د بنیادي پروژو لپاره ګول سیخونه تیار کړي. دا ورځپاڼه بیا د یو شمیر بندونو جوړېدو ته اشاره کوي او ځینې نورې پروژې یادوي خو لیکي چې د طالبانو له لوري د ښځو د حقونو نقص وضعیت خراب کړی دی. له همدې امله دوی د افغانستان بانک د زیرمو واک له لاسه ورکړی. همداراز له همدې امله د لویدیځ مرستې په دوی درېدلې دي. سټارز اینڈ سټرایپس وړاندې لیکي د جمهوریت په وخت د افغانستان د عامه لګښتونو له څلورو درې برخې په بهرنیو مرستو ولاړې وي او طالبان وایي چې دوی یوازې په کورنیو مالیاتو او د ګمرکونو په عوایدو تکیه کوي. ورځپاڼې بیا د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مرستیال عبداللطیف نظری خبرې راخیستې دي چې وایي مالی خنډونو د دولتي پروژو ساحه محدوده کړې ده. خدای زیاتوي چې دوی په سمه لاره روان دي او دا لاره په کور دننه د بساینې سبب کیږي. ورځپاڼه بیا لیکي د افغانانو اقتصادي وضعیت په خرابېدو دی. د ملګرو ملتو په وینا له 2001 کال راهیسې د افغانستان دننه د هغو خلکو فیصدي شپې تو ته رسېدلې ده چې په بشري مرستو متکي دي چې دا د افغانستان د نفوس له دریو دوی برخې تشکیلوي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په افغانستان کې ننګونې په زیاتېدو دي. پاکستان چې د افغانستان لوی مارکېټ دی د کابل له واکمن حکومت څخه ناراضه شوی دی او د سیاسي اهدافو لپاره د اقتصادي اړیکو د ګډوډولو هڅه کوي. جاپاني ورځپاڼې اسای شمبون هم په خپل تازه غنې کې د افغانستان د پروژو په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي چې د تټسو ناکامورا پروژې به په افغانستان کې بیا پیل شي. د ورځپاڼې په باور دا پروژې به بل جاپانی متقاعد انجینیر نوریو واوا پیل کړي. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې د وبخوار او نورو زراعتي پروژو له امله په خلکو ګران وو او دته به یې کاکامورا ویل. د دې جاپان له فوکوکای سیمې څخه افغانستان ته تللی وو او د 2019 کال د دسمبر په څلورمه د نامعلومو وسلوالو د برید له امله ووشل شو. انجینیر اووا هم مخکې داسې نیت درلود چې کله تقاعد شي افغانستان ته به ځي او هلته به له ناکامورا سره مرسته کوي. خو ناکامورا ووژل شو او انجینیر اووا ونه توانېده چې د خلکو په وینا له کاکامورا سره وژغېږي او خپل پروګرام جوړ کړي.
د خوست ترځي اوسیدونکو اخ وخت چې یو ډله روغتیا پالان سیمه ته ورغلي وو او هلته د شکر او لوړ فشار لرونکو د شاوخوا 300 ناروغانو وړیا درملنه کړې او ان درملې ورکړې. په خوست کې یو شمېر بنسټونه هغو سیمو ته ګرځند روغتیايي ټیمونه او دوا درمل لیږي چې خلک په خپلو نږدې سیمو کې روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. نور خالد نجیب الله خپل پرپورټ کې
په دې ورسته کې د یو شمېر روغتیايي بنسټونو خیریه ټولنو مؤسساتو او خصوصي روغتونونو لخوا په خوست کې لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د وړیا روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر ګرځنده ټیمونه ورځي. په همدې سلسله کې د خوست د ترځوي سیمې ته هم د یو خصوصي روغتون او د درملو د یو خصوصي شرکت لخوا د شکر او د لوړ فشار لرونکو ناروغانو د معایناتو او تداوی په خاطر روغتیایی ټیم تللی و. د نورې نړۍ په شان افغانستان کې هم د دې دوو بیماریو ناروغان ډېر دي. د ایوبی الشفا روغتون مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالستار حنانزی مشال راډیو ته وویل
یو د دغې کم نه هدف هم همدا ده چې د دې خلکو د تداوی تر څنګ موږ یو اویرنس دوی ته ورکو، یو ګای دوی ته ورکو چې شکر ناروغي نه بلکې دا یو نړیوال ایشو، یو نړیوال مقصد جوړ شوی ده. شکر نه داسې ده چې تنها یو مرض ده، شکر ډېر اختلاطات ورکوي.
روغتیا پالان ټینګار کوي چې صحي خواړه، فزیکی فعالیت کول او د تمباکو له کارولو ډډه کول پر شکر ناروغۍ د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته کوي او پرې د اخته کېدو بهیر ورو کوي. د ترېزیو د سیمې اوسیدونکي د دا ډول روغتیایي کیمپونو جوړول ګټور بولي او د دوام غوښتنه کوي. د یاد سیمې دوه تنه ناروغان جمیل او شباز خان وایي
موږ شکر ناروغي لرله، دوه مریضان مې راوته راوستل دي، موږ سره یې ښه کومک وکړو چې موږ سره د مریضای مدیر ته راوستل مریضان هغه یې وکړه تدوي زړه تکلیف لرم. دا هغه بازار ته تاګیا، مثلا کوبل ته تاګیا، پېښور ته د دې پوره موږ اول اقتصاد نه لرو، اقتصاد مو ډېر ضعیف ده او ډېر خوښ یو ځکه چې په کور کې نه موږ مینه وشوله موږ ته دوه یارو کولی شي.
ډاکټران وایي د شکرې ناروغي د ړوندوالي، د بډوډو له کاره لوېدو، د زړه حملې، مغزي سکتې او د غړو پرې کېدو ستر لامل ګڼل کېږي او همدا خطرونه د لوړ فشار په بیمارانو کې هم شته. د ترېزه یو بل اوسیدونکی سید فضلالله هاشمي وایي
افغانستان کې مرضونه ستونزې زیاتې دي، د عمل کې د دې جملې نه چې شکر د فشار ده چې دا زیات شوی ده. د منطقه کې دا چې مونږ اما په هوای نه لرو.
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې 1.5 میلیونه وګړي د شکرې په لومړۍ او دویمه بڼه اخته او د غراز میلیونونه نور پرې د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي هر کال په نړۍ کې 1 میلیون وګړي د شکرې ناروغۍ خپل ژوند د لاسه ورکوي.
او سم غزنی ته زو، په غزنی کې لا هم ګڼ شمېر ځوانان پخې په نکریزو سره کوي. د یو شمېر وایي چې دا کار په دې خاطر کوي چې د پخو د تلو د سوځېدو مخنیوی وکړي او یو شمېر نور بیا د شوق او ذوق له مخې دا کار کوي. نور حال په دې رپورټ کې
ډیر خدای شوق سره کوي او زه خپل مشکل لرم.
شاوخوا ډیر کلن عبدالبصیر د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ د کوچانو کلی اوسېدونکی دی. دای د خپل ولسوالۍ په بازار کې روان سری ماډرن چپلۍ په پښو خو پښې هم په نوکریزو سره کړې دي. نو ما وړی وایي پښې له شوق نه بلکې د اړتیا له مخې سره کړې دي. عبدالبصیر وایي پښې مې سوځي، هر اونۍ یې سره کوم. دا یو کورنۍ نسخه ده چې پښې سره کړم یو اونۍ گزاره کوي خو اونۍ وروسته بیرته هغه درک هغه خرک.
مشکل دغه لري، درد لري او ګرمي دي لکه اور دی سوځي سوځي. هغه سره کوم بیا څو ورځې گزاره کوي، خدای گزارم نه کوي. مازی څوک پارک کو سر کوي څنګه نو کړی باندې کېدم هغه دغه سستی باندې وچ اندونه ګرمي لري باندې کېدم د سې په غره زده نیم ساعت بعد وچ خره وای وای ګرمي لپاره خې دي مستو کې نو کړی څه کوي په غي ور سره واچ د سې برش سره واچ شې سره ګټ کې از دې کور نه نه دوا سره ګړه کې بیا نو کوز به وکړي سره خوشتي ته بیا باندې دي.
دا یوازې عبدالبصیر نه دی چې د اړتیا له مخې پښې سره کړي، بلکې 45 کلنه سدالله بلهار هم د خپلو پښو د ګرمایش د سړولو په مخه دا کار کوي. دی هم په دې باور دی چې پر پښو د نکریزو ښودل د پښو ګرمایش سړوي.
ما خپله هم پښې سره کولې، زما اړتیا دا وه چې زما پښې ډېرې ګرمې دي. هغه کسان چې پښې ډېرې تودېږي او بیا په نکریزو سرې کړي، خصوصا د پښو تلې، یو څه د هوسایي احساس کوي او دا کار د اړتیا له مخې سي کېږي. معمولا پښو د ګرموالي له مخې ترسره کېږي. یعنې ډېر کسان داسې هم شته چې پښې د اړتیا له مخې سرې کوي.
د روغتیا متخصصین بیا د پښو د ګرمایش د مخنیوي په مخه پر پښو نکریزو ښودل یو کورنۍ تبابت ګڼي او وایي له عصري طب سره هیڅ تړاو نه لري. ډاکټر عبدالجمیل بشری په غزنی کې د عامه ناروغیو متخصص دی.
په دې مورد باید یادونه وکړم په عصري طبابت کې دومره په دې مسایلو باندې زیات تمرکز نه ده سوی، خو په عنعنوي طبابت کې دا یو اوږده ریښه لري. تر ډېره حده پورې هند، پاکستان، افغانستان مربوطاتو کې او همدارنګه هم جوارو نورو هېوادونو کې هم مروجه ده. له دې څخه استفاده په فرهنګي ډول باندې
که په افغاني ټولنه کې ډیرای کسان د اړتیا له مخې پښې سرې کوي، خو یو شمیر ځوانان دغه کار د شوق لپاره هم کوي. دوی دغه دود په اخترونو، ودونو او یا هم هغه وخت زیات پالي چې ځوانان نوي ودونه وکړي. اسدالله بلهار وایي، ما لیدلی چې په غزنی کې ډیری ځوانان د اړتیا تر څنګ د خپل شوق او ذوق له مخې پښې سرې کوي. په تیره هغه ځوانان چې ښه اتڼ کوي،
د خان قرباغي او همدا ډول د اغاجان سندرغاړي سره یو دوه ځوانان ول چې هغوی ساز کاوه. دوی به ګډېدل، ډېره ښه ګډه نڅا یا ګډېده یا اتن یې هم کاوه. معمولا به د دوی اتن د ډېرو ځوانانو د خوښي وړ هم و. خو دوی چې به کله بیا پښې چې لوڅې کړلې، د دوی پښې به سرې وې.
په نکریزو د پښو سرو کولو دود که څه هم چې تر پخوا کمرنګه سوی دی، خو په غزنی کې لا هم ډیری کسان چې زیاته برخه یې ځوانان دي، د بیلابیلو لاملونو له امله دغه دود پالي.
ازادي راډیو اورې په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. سبا دوشنبه د افغانستان په څه باندې شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزنیا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي، نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي. دغه ادارې له ټولو کورنیو غوښت تنه کړي چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي، څو افغانستان دغه ناروغي ورکه شي. سګ میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچا وایي اټکل کېږي چې په 2040 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي، په افغانستان کې شاوخوا 2,200,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون شنبه خبره کړې، ویلي دغه شمېر کسان د افغانستان د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2030 میلادي کال کې به 1,408,000 نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی شي. د ترکیه دفاع وزارت وایي د عراق په شمال کې له پنج شنبې راهیسې 12 ترکي سرتیري د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلوالو سره په وسلوالو شخړو کې وژل شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترکیه دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي ترکیه پاوز د پی کی کی پر اهدافو هوایي حمله کړې او دغه ممنوع ګوند لږ تر لږه 14 وسلوالو د شنبې په ورځ د شخړو په مهال وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړ چې وایي تهران پر تجارتي کښتیو د یمن دی اغیانو په حمله کې لاس لري. تهران وایي دا عمل د حوثی اغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باقری د ایران مهر خبری آژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د ده په وینا د دوی اعمال د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په وینا د یمن حوثی اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې په لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سل بی پیلوټ الوتکو او د مزایلو په ذریعه حمله کړې دي. د اسرائیل پوځ وایي د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر وژلی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې ترانګې د جنوب په رافه کې په یوه هدفي هوایي برید کې وژل شوی. د اسرائیل هوایي ځواک په یوه اعلامیه کې دغه راز ویلي، التراش په غزې ترانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره مهمات قاچاقول.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو یو بار بیا مو په وما ورځ کې د سید شینواری سلامونه ومني. دا ونی د ټیسلا کمپنۍ نوی انسان ته ورته جوړ کړی روبوټ کې ساوري ل داسې سیاري مهم خبروم چې هلته د ساينس پوهانو په باور د باران پر ځای د مرمۍ په څیر تیزه شیشه ووري. لرغونی وروسته د سالنګ تونل پرانیسته کابل ته د مولانا فضل الرحمن دراتلو جزئیات دیوی ولسکلن افغان انجلۍ د ودیدو بوګنون کې داستان او نو ډیر سره سره د ازل په ومورس کې ګوري. خو په پیل کې هم د تیری اونۍ د مهمو سیاسي موضوعاتو تاوده ټکی پوهنتونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز یو کال. افغان محصلین وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خارجیانې آزادانه دوکانونه چلوي خو پر افغان خوځو پر لپسې بندیزونو رواني تکلیفونه ورته پیدا کړي.
د خپل یو ډاکټر یم د اېزمې ایگزام او د تخصص په برخه کې مشه اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاس مخته تاب وکړو. د تیر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدې د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ ښځینه ډاکټر نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټر ته خپل حال بیان نکړو نارینه ته په موږ پرې توجه نه سوې.
اغه ټولنه په چې نارینه او ښځینه دواړه فعالیت کوي، اگر کار کوي تحصیل کوي، اغه ټولنه کې سر په اقتصادي لحاظ او امنیت لحاظ د هرې نکاح لحاظ زر ثبات رسیدي. او
د افغانستان په اړه د امنیت شورا ونډه کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازو د افغانستان وضعیت بدترین بلل. د پاکستان استازي په کې دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای لوګوي شکایتونه کړي.
سازمان است که متاسفانه زیر فرمان کوتای بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن.
د طالبانو د خارجه وزیر لپاره مصروف ترین ونی د سیاسی مخالفانو لناست وروسته امیر خان متقی د ایران، چین، ترکمنستان، برېټانیا، ایتالیا او روسیې لاستازو سره لیدلی. وای نړۍ ډاډ راکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوو.
اینها که به خارجه ها خود بستر کرده و است که خارجه ها رفت او خود چپه شده، این بشهر خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
اول تربت نا په اسلام آباد ورته شوه د بلوچستان او قهریدل لخر د ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچستان د حق غوښتنې لوی لخر لغازی خان نه پتیردو اسلام آباد کې له پولیسو سره لاس وګریوان شوه. خود شاته راتلو نوم نه اخلي. او بیا هم خراب لاست. افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوی بندیز یو کال په داسې حال کې پوره شو چې په کور ناستې محصلین وایي طالبان په یو شمېر پراختیایي پروژو د کارونو چټکولو لافې کوي، خو د دوی د سرنوشت په اړه طرحې د پوهنتونو د خلاصون وعدې اوږدې او پوره کېدلې ناممکن شوي دي. که څه هم طالبانو په پیل کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو بندېدل موقتي دي او له طرحې جوړولو وروسته به بیرته درسونه ته ستنی شي، مګر اوس مهال د کانکور په شمول د تخصصي طب ازموینو کې هم ښځې برخه نشي اخیستلې.
د خپل یو ډاکټر یم د اېزمې ایگزام او د تخصص په برخه کې مشه اجازه نه راکول کیږي چې موږ لاس مخته تاب وکړو. د تېر ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدې د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هیڅ ښځینه ډاکټر نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټر ته خپل حال بیان نکړو نارینه ته په موږ پرې توجه نه سو ویلی. نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دغه هیله کوو، د خواهش کوو چې د افغان نجونو په مخ باندې د زده کړې بهیر خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په مختلفو برخو کې پر نجونو او ښځو د طالبانو له بندیزونو راوروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو رواني ناروغۍ او ځانوژنې زیاتې شوې دي. ګارډینز او ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو افشا شویو معلوماتو په اساس ویلي اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک ګرین وایي په افغانستان کې د ځانوژنې په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري.
په افغانستان کې د ډیرو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو لخوا نه او د نارینهو لخوا نه افغان مېرمنو ته په ډېر یو متفاوت نظر، جلا نظر او ډېر منفي نظر باندې کتل کېږي. وړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي او حتی هغه ابتدایي او اساسي حقونه چې په یوه ټولنه کې یوه مېرمن باید ولري هغه تر پښو لاندې کېږي او نارینه یې یا هم سیاستوالې د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې لغوه کوي او د پښو لاندې کوي. لکه څرنګه چې طالبانو د مېرمنو د مکاتبو د کار کولو او د پوهنتونونو موضوع سره لوبې کوي او د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع استفاده کوي. نو په اصل کې داسې نه ده او داسې باید نه وي. زه فکر کوم په یوه ټولنه کې څومره چې د نارینه وو فعالیت او حضور ته یوه ټولنه اړتیا لري، په هماغه اندازه باندې د ښځو فعالیت او ونډې ته هم ټولنه اړتیا لري.
بل خو د ملګر ملتونو د امنیت شورا په تازه غونډه کې د یونما مشر روزا او تنبایوا په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بلل دي. نوموړي په خپل محلني راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض په دولت کې د اقلیتونو نه ونډه خپل سری وژنې او شکنجه دوام لري او ټینګار کړی چې د افغانستان د روان سخت وضعیت په اړه باید نړیواله اجماع رامنځته شي. د اوتنبای په خبره طالبان باید وهڅول شي تر څو د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د مېرمنو په وړاندې خپل چلند بدل کړي، ځکه په وینا یې چې افغانستان اوس مهال د لاري وی روښانه نقشې ته اړتیا لري. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامش راجا سنگام په دې غونډه کې ویلي د افغان ښځو ناوړه وضعیت په الفاظو کې د بیان وړ نه دی. هغه تور لګولی چې طالبان په افغانستان کې له بشري مرستو ناوړه استفاده کوي، د مرستو په پروګرامونو کې لاسوهنه کوي او په وینا یې طالبان غواړي چې د مرستو په ویش کې پراخه ونډه لري، هغه ادعا چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
قضایي عادلانه از سازمان نه دري، سازمان است کې متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه، بر اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه مردم افغانستان باز به زندگی خود دوام خواهد داد.
تو غونډه کې د پاکستان استازي دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای د دوی له حکومت شکایتونه کړي او وایي د پاکستان دښمنه ډلې د طالبانو د سترګو په وړاندې افغانستان کې فعالیتونه کوي. منیر اکرم تیر ځل د امنیت شورا غونډه کې د طالبانو دومره ملاتړ کړی چې د افغانستان استازي نصیر فائق سره حتی شخړه پرې راغلی وه. او طالبانو له څه باندې څلور میاشتنی بندون وروسته د سالنګ لوی لار چې د رغونې په نیت تړلې وه رسمن د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته ویلي حکومت به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې له حیرتانه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ په غځولو به د دې تونل بدیل لار هم ژر پیدا کړي.
د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت در کړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څنګه د مړه وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي یوې سرچینې په اړه ازادي راډیو ته وویل یادې پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوې چې د تونل کانکریټ یې بشپړ شوی، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لار به یې څه کم 2 کاله وخت ونیسي. سرچینې زیاته کړې د تونل مخې ته د حق العبور پیسو د اخیستلو لپاره ټول پلازا هم جوړیږي چې له هر موټر څخه ټولې شوې پیسې به د یو ځانګړي کوډ له لارې د سالنګونو په ساتنه او رغونه مصرفېږي. سرچینې دا راز زیاته کړې د سالنګ تونل په رغونه کې 900 افغان انجینرانو او کارګرو برخه اخیستې وه چې سیخ ګول، کرش او سیمنټ هم د افغان ساخت پکې کارول شوي دي. د سالنګ تونل چې 2.5 کیلومتره اوږد دی د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1940 کال کې بشپړ شو چې کورنیو جګړو کې سخت تخریب او د جمهوریت په دوره کې تر پایه ونه رغېده.
ډېر زیات ولسونه خوشحاله دي، زه خپله خوشحاله یم. ما لپاره یو غټه خبره ده په دې لاره به زه مرادمه چې په ښه اساسي ډول باندې لاره جوړه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو له تودو غونډو وروسته د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست تیره اونۍ کې خورا مصروف شوه او د ایران، برېټانیا، روسیې، ترکمنستان او چین له استازو سره لیدنې کړې دي. طالبانو ویلي کابل لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر رابرټ ډیکسن یې خارجه وزیر امیر خان متقی ته ډاډ ورکړی چې برېټانیا په افغانستان کې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. اگر ټکه چې امیر خان متقی ورته په هرات کې د ترکمنستان له خارجه وزیر سره تر کتنې وروسته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې امریکا او متحدینو ورته په وار وار ویلي نور افغانستان کې د وسله والو ډلو ملاتړ نه کوي.
اینها که به خارجه ها خود بستر کرده وست که خارجه ها رفت و خود چپه شده، این بشهر خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
د طالبانو خارجه وزیر همدارس پتیرونه کې افغانستان لپاره د ایتالیا له شارج دافيري د ایران زنګړی استاد حسن کاظمی قومی د چین زنګړی استاد یو شینګ او کابل لپاره د مسکو زنګړی استاد زمیر کابلوف سره هم لیدلی او د وزارت ویاندی په یو نه یو ډول خپل بیانونه کې خودلی د چین نړۍ د مخالفانو پر ځای دوی سره ولاړ ده او تعامل کړه او هیوادونه له دوی سره په اقتصادي او سوداګریزو ګډو پروژو بوختي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند ویلي د مسکو ځانګړي استازي سره د افغانستان په تړاو د یو شمېر هیوادونو په ناسمو فعالیتونو او افغانستان کې د دوی د بیا ښکېلتیا د هڅو په تړاو باندې بحث شوی دی، خو د چارو شنونکي دې لیدنې ته بل نظر باندې ګوري.
زه فکر کوم چې د کابلوف راته کابل ته د دې لپاره دی چې هغه صدمه چې هغو دوو غونډو د کابل او مسکو رابط ته رسولې ده هغه یو څه ترمیم کې او بل متقیده د تاجکستان او مسکو د غونډو د په اړه کې څه معلومات ورکړي. زه فکر کوم چې په عموم کې د روسیې او د طالبانو رابط د ترنګل کې او خاطر روان دي، رابط خړپړ سوي دي، ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي.
خو د یو بل خبر لمخې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو ټغر د هر فکر او د ټول افغانانو پر راټولې دو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنانو د مذهبي او عصري علومو د خاوندانو قشرونو ترمنځ اوږد واټن راوسته چې په داسې حال کې افغانستان د بیا رغونې لپاره ملا انجینر او د عصري علومو هر څښتن ته یو شان ضرورت لري.
که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نه شي جوړولای. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نه شي جوړولای. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کی چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته.
فعالانو دغو څرګندونو ته منفي او مثبت غبرګونونه ښودلي. یو شمېر افغانانو دا د یو بل د منلو لپاره غوره خبرې بللي، خو ځینو بیا ویلي چې د طالبانو مشرانو دا خبرې کوم عملي جنبه نه لري او دا ډله په حکومت او افغانستان کې له خپلو ملایانو پرته بل چاته د ځای او حق په ورکولو قانع نه ده. او د پاکستان د پوز مشر او ورسره مل نظامی استخباراتي پلاوی تیرونه ټوله په امریکا کې د دې لپاره تیر کړ چې د دغه هیواد نظامی او سیاسي همکاري بیرته راجذب کړي او د افغانستان په اړه سره خپل اندېښنې شریکې کړي. نوموړي د امریکا له خارجه او دفاع وزیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي، د امریکا د ګډو ځواکونو د مرکزي قومندان او د ملي امنیت شورا سلاکار له مرستیال سره د سیمه ییز امنیت او خپلمنځي اقتصادي همکاریو په تړاو هم لیدنې کړي. آسیم منیر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره لیدنه کې هغه ته یاده کړې چې پاکستان له ټي ټي پی سره د پرمختللو وسلو په تړاو اندېښمن دی، هغه څه چې د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان کې له نړیوالو پاتې شوې وسلې دي. هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره افغانستان کې د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم غونډه کړې. د پاکستان د پوز د ویندوی دفتر په وینا له امریکایي چارواکو سره د منیر لیدنو کې هم دواړو خواوو موافقه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخه وي.
د جنرال عاصم منیر راتګ که یو طرف ته دیو کوشش کوي چې دنیا حمایت ترلاسه کړي، مبل ته وضعیت داسې دی چې په پاکستان باندې منطقه او دنیا به اعتبار ده او فکر نکوم چې هغه ستراتیژي کومکونه چې په خوا د پاکستان سره امریکای کول هغه سی کومکونه بیا د پاکستان سره وشي. البته ترانس اکشنل یعنی د بعضې مسایلو استخباراتي یا نورو مسایلو کې به یو راکړه ورکړه وي، اما هغه سی کومک چې د پاکستان په درد وخوري زه فکر کوم چې د دنیا توجه افغانستان او سیمې ته په هغه سطح باندې نه شده او هغه مرستې او حمایت به د امریکې ترلاسه چې څنګه دی وغواړي ترلاسه نه کړي.
او بلخوا د پاکستان مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو سره سخت ملاتړ مولانا فضل الرحمن د طالبانو په بلنه داسې مهال کابل ته را روان دی چې د خپل ګوند له ادرسه یې 50 مېرمنې پارلماني ټاکنو ته ټول پاکستان کې کاندید کړي دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ورته له کابله ورغلی پیغام او بلنه رسولې، خو په وینا یې چې نوموړی به پارلماني ټاکنو ته له نماندۍ وروسته کابل ته ځي. له ملا فضل الرحمن چې په طالبانو د نجونو د زده کړو د اجازې ترلاسه کولو کومه هیله وه، نوموړي تر اوسه په دې موضوع کې د طالبانو ملاتړ کړی، خو دا وار راتګ یې د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړتوب لپاره اټکل شوی. پاکستاني رسنیو هم ادعا کړې ده چې طالبانو له پاکستان سره د وروستیو ترنګلو شویو اړیکو د رغونې په برخه کې د منځګړیتوب لپاره مولانا فضل الرحمن باندې لاس ایښی دی. بل خو د طالبان ویان زګولا مجاهد امرستانه ته په استولی پیغام کې تایید کړی چې مولانا فضل الرحمن کابل ته ور روان دي او په خبرې نوموړی د پاکستان ول سره د طالبانو د حکومت په تړاو د شکونو په لری کولو کې مرسته کول شي. خو بل خو د سیاسي چارو شنن کې وای مولانا فضل الرحمن کسان طالبانو ته ډیر د اهمیت ور دي مګر پاکستان په سیاست کې نوموړی خپل رول تر ډیره حده بایللې او د طالبانو سره د پاکستان د اړیکو پر غوونو کې به کومه لاسته راوړنه ونه لري. او له هیواد د باندې خبرونه دادی چې اسلام آباد ته رسیدلې د خپل حقوقونو د غوښتنې لپاره د بلوچستانو قهرېدلې لاجون د پولیسو له تاوتریخوالي او د فعالانو د نیونې له عملیاتو سره مخامخ شوی دی. فعالان وایي پاکستانی پولیسو ښځینه فعالانې بې عزته کړي دي او د ماشومانو په ګډون یې ګڼ بلوچستان په ډېره بېرحمۍ زندانونو ته انتقال کړي چې په غبرګون یې ټول پاکستان کې د بلوچستانو لخوا کار بندیزه اعلان شوی. دا لاریون چې مشري یې د نجونو او میرمنو پر غاړه ده غږ کوي چې پاکستاني ځواکونو یې له کلونو راهیسې د زلمیانو زامنو ورونو میړونو او پلرونو په وژلو او نیولو ځان ستړی کړی او اوس دوی ته د اسلام آباد په دروازو کې د حق او ژوند غوښتنې څخه پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ډاکټر مارنګ بلوچ چې له تربت نه تر غازی خان ډیری او اسلام آباد پورې د دې ستر لاریون راټولونکي ته وایي تر هغې به د نجونو دا لښکر کور ته ستون نشي چې پاکستاني ادارو څخه یې د خپلو خلکو د وژنو او بېګنانی ونو حساب نه وي اخیستی. نوموړی وایي اسلام آباد ته په رسېدو پاکستاني نظامیانو پرې برید کړی او ګڼ لاریونوال یې د شپې په تیاره کې له ځانه سره بولی دي.
ہم نہیں کر سکتی ہے اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں ایف آئی آر ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے اور ہم آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں گے.
لدغ لاریون څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ملاتړ ښودلی او ویلي دي د پاکستان تر واک لاندې د پښتنو او بلوچستانو فریاد او چغه وده. د مهرنګ بلوچ د ستر کاروان مخې ته د منظور پښتین مور او پلار هم وروتلي او د علي وزیر په مشرۍ ګڼ فعالان پښتانه هم ملګري شوي دي. د بلوچستانو د حقونو د غوښتنې لپاره راپورته شوې پیغله مهرنګ بلوچ څوک او څه کاره ده؟ د هغې پلرنی ټاټوبی د بلوچستان قلات سیمه ده. لاری عبدالغفار یو بې وزله قام پرست چې په کوټه کې د برېښنا اداره کې کار کوي. خو په 2008 او 2009 کال کې 2000 نه درک کړی شو او په 2011 کې مړ په داسې حال کې وندل شو چې لپیژه دوه ایستلو. په 2008 کال کې ایله هم دومره ماشومه و چې د خپل پلار د ورکېدو په تړاوي لاریون کې د سټیج پر سر وژړل شول او د پلار د راخوشي کولو غوښتنه وکړه. خو له دې ژړا وروسته په څنګ کې ولاړ د پلار نږدې ملګری مجید بلوچ هم تر ننه نادرکه کړی شوی. مهرنګ 15 خویندې او یوازې یو ورور لري چې د پلار له مرګ وروسته یې د مور زړه نور په کوټه کې نه لګېد او د ناروغۍ له امله یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شوه. د مهرنګ خویندو ورور کراچۍ کې زده کړې کولې خو بلوچستان ته بیا ځل د بولان پوهنتون په طب پوهنځي کې د شاملېدو له امله مهرنګ بیرته ستنه شوه. هغې د مسئلې وخت کې د سیاسي فعالیت نیت نه درلوده خو په 2018 کال کې د پاکستاني ادارو لخوا یوازنی ورور هم وتښتول شو او مهرنګ مجبوره شوه چې بوکره یې کوزه کړه او د خپل ورور تر څنګ یې بلوچستانو ته حق غوښتنه پیل کړه. مهرنګ بلوچ وایي ملي او د قام پالنې روحیه یې له پلاره زده کړې او هغه ترې وعده اخیسته وه چې لومړی به طب لولي او بیا به د خپل قام لپاره راپورته کیږي. مهرنګ له څو میاشتو راهیسې په بلوچستانو ګرځېدل او د خپلو حقونو غوښتنې لپاره یې لسګونه زره هغه بلوچستان او بلوچستان راټول کړل چې زامن وروڼه میړونه او پلرونه یا د پاکستاني ځواکونو لخوا د باغیتوب په جرم وژل شوي او یا هم پاکستاني زندانونو کې تر ننه ورک دي. او سم ټولنیز شبکې د پکتیا د څمکنیو او شارینه اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو د وی ویډیو په خبرولو شکایت کړی چې تیره اونۍ د طالبانو د څمکنو ولسوال د دوه قومونو ترمنځ د یوې شخړې په تړاو د خبرو اترو پر مهال د خلکو خورولو لپاره د ډزو امر کړی او تر لسو زیات کسان یې ژوبل کړي. ځایي خلک په دې ویډیو کې دا کوي چې د طالبانو ولسوال له یو قوم نه پیسې اخیستي او په لانجمنه سیمه کې ټکونه او حدونه پرېږدي خو کله چې شور جوړ شوی ولسوال د خلکو د خورولو لپاره د ډزو امر کړی او لږ تر لږه 14 کسان ژوبل شوي. په ویډیو کې د سیمې یو مشر تور پورې کوي چې د طالبانو ولسوال په ورته څو قومي لانجو کې پیسې اخیستي. طالبانو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د پیښې اصلي لامل څه دی خو ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي ویشتل شوي کسان سرسري ژوبل شوي دي.
طالبان رو غلی وکنه
په ټولنیزو رسنیو دوه نور ویډیوګانو هم بحث اچولی چې پکې فعالانو ویلي طالبان ولس سره د خپلو وسلوالو د ناسم چلن له امله رسنیزو شویو پیښو کې خلک مجبوروي چې ووایي طالبانو نه هیڅ شکایت نه لري. څو ورځې وړاندې د ډیورنډ په کرښه د موټر نه درولو له امله طالب وسلوالو یو زلمی ویشتلی او ورور یې د هغه د حق غوښتنې لپاره ویډیو خپره کړې. خو له دې ویډیو څو ورځې وروسته همدې کورنۍ د طالبانو په حضور کې بله ویډیو جوړه کړه او دا پیښه یې ناسم پوهاوی بللې. یادې کورنۍ او ټپي شوي کس په ویډیو کې اقرار کړی چې له طالبانو خوشحاله دي او هیڅ شکایت نه ترې نه لري، هر څه چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پوښتنې وړ کار بللی او دا یې جبري پخلاینه یاده کړې ده.
زموږ ورونو کشر ورو زخمي شوی و، اوس انشاءالله عملیات سوي دي، د کار برابر دی. تا هم ډېر تکلیف سره وستې، یا د امارت په امر یا د مشر په امر باندې سلام کور ودان، د حاجي صاحب هم کور ودان. انشاءالله زموږ سړی وسرو رمی دی جوړ دی،
الحمدلله.
دا نن د موږ د ایمرجنسي شفاخانه سره وستې.
د ټولنیزو رسنیو د تیری ونی بل ترخه موضوع پر ټولنیزو رواجونو د نیوکو و چې د وی ولس کلن انجلۍ د واده کې دوه سخت ژوند پاړه د ویډیو لخبرې دو سر راپورته شو. خبره شوی ویډیو کې انجلۍ وای پلار یې وژل شوی او له هلمند کورنۍ کډې کولو ته مجبور شو، خو مورې د ژوند د تیرولو لپاره دومره قرضونه وکړل چې په یو لس کلنۍ کې د پورونو نه ورکولو له امله خلکو دا ترې واده کړه.
پورو ډېرې قرضې کړې، مجبور و چې ما ورکول نو پیسې نه لري.
دا انجلۍ د خپل تریخ ژوند د یوې برخې د کیسې په توګه وایي، د خپل واده په ورځ هم دومره مجبوره وه چې کباړې ټول کړه. هغه زیاتوي دا مهال د میړه له کوره مور ته ورشړل شوي تر څو د کور درانه کارونه زده کړي. د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي که د طالبانو لخوا دا مهال په هیواد کې مطبوعات سانسور نه وای، د خلکو د بېوزلۍ دا ډول ډېرې دردونکې کیسې به په ډاګه شوې وای. خو طالبانو بیا وار په وار ویلي چې غربت او بیکاري له دوی سره نه ده راغلې، بلکې دا ورته له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې شوې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې انسان که څه هم لزمه کې سربېره په کهکشانونو او کایناتو کې د ژوند لپاره مناسبو نورو سیارو پسې ګرځي، خو داسې سیاره یې هم موندلې چې له ورتګ سره سم به انسان ذرې ذرې کړي. له شمسي نظام نه 4.5 نوري کاله لرې پرته دا سیاره چې ساینسي نوم یې HD 93 بی خودل شوی دی، په قاتل سیاره هم یادیږي او د هوا سرعت پکې د غږ له سرعت څخه اوه چنده زیات، یعنی 5400 مایل پر ساعت دی. خو باران هم د اوبو د څاڅکو په ځای داسې دی چې شیشې پکې وریږي. د شیشو دا باران د هوا د تیز سرعت له امله په مایل شکل او د غږ له سرعت څخه په چټکتیا وریږي چې د انسان له بدن څخه یې شیشه یي څاڅکي تیرو بیر وتلی شي. دا سیاره چې په آبي رنګ کې لیدل کیږي اصلا رنګ یې ځکه آبي اوښته چې ورځې یې د سیلیکیت له ذراتو څخه جوړې دي او تل په طوفاني حالت کې وي. بل خوا د ایلن ماسک ټسلا کمپنۍ انسانانو ته ډېر نږدې اپټیمس روبوټ نوی ورژن جوړ او رسنیو ته ښکاره کړی. د اپټیمس روبوټ لومړی ورژن تیر کال په اکتوبر کې جوړ شوی و، خو نوی ورژن یې چې سږ کال مارچ کې پې کار شروع شوی و حرکات یې 1.5 چټک شوي دي. دا روبوټ چې راتلونکي کې به د کورني نوکر په توګه استفاده ترې وشي کولی شي د انسان په څیر خپل فزیکي توازن وساتي او د ورزش په کلب کې ځینې حرکات هم کټ مټ د انسان په ډول اجرا کړي. دا روبوټ دومره حساس حرکات کولی شي چې یو آګۍ هم په ګوتو کې له یوه ځایه بل ځای ته وړي او په اوبو کې د جوش کولو په طریقه هم پوهیږي. د دې روبوټ په سیستمونو کې دومره نازکه ټکنالوژي کارول شوې چې شاوخوا چاپیریال په ډېر ژور ډول تحلیلولی شي، درون وزن پورته کوي او بجلی یې هم لاقوي کړې ده. د ایلن ماسک په خبره اپټیمس 2 روبوټونه به لا زیات جوړ کړي چې د یو موټر نه به یې بیه زیاته نه وي، خو کور کې به یې یو ښه نوکر وي. او په همدې سره د نن وم ورځ هم همدلته راټولم، خو تاسو هر اونۍ د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو نه له بلې زاویې د خبرېدو لپاره خپله دا خبرونه مه هېروئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.